السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسدی درته وړاندې کوي. السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وايي باور لري د امریکا لخوا د F-16 جنگي الوتکو د امداد مسله به ازر حل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکز نه د 2 او 1 عرب روپو د پور غوښتنه کړې ده او د ایراني میډیا تر مخه د دویم دور پارلماني انتخاباتو په لومړیو نتیجو کې منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پارلماني د پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وايي باور لري چې د امریکا لخوا د F-16 جنگي الوتکو لپاره د امداد مسله به حل شي. د دغه کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وايي دوی له امریکایي انتظامی سره په دې لړ کې خبرې هم کوي او هیله لري چې دغه مسله به ازر هوار شي.
امریکی امریکی انتظامیه سره مخه تعلقات دي او د امریکی انتظامیه ته د دې ډیره خاندازه ده چې د دې الوتکو د پاکستان هوایي ځواک لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څومره مهم کردار دی.
حضرات او خواتین او حضرات کو کنوینس کر سکےگی کی یہ ہونا چاہیے.
تیر ورځ امریکایي کانګرس پاکستان ته د F-16 الوتکو د اخیستلو لپاره د امداد ودرولو احکامات ورکړي وو. د مارچ په میاشت کې امریکایي سنت پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو د خرڅولو منظوري هم ورکړې وه. بلخوا د امریکا په دغه ګام هند هم نیوکې کړې وې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په مرکزي حکومت کې 2 او 1 ارب روپۍ پور دی او که دا پیسې ورنکړل شي نو ښایي د راتلونکي مالي کال صوبایي بجټ په خسارې سره مخامخ شي. د صوبایي خزانې وزیر مظفر سید د جمعې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل مرکزي حکومت د صوبو په منځ کې د پیسو د ویش په برخه کې خیبر پښتونخوا ته لا هم 3.5 ارب روپۍ نه دي ورکړي.
مرکز چې زمون سره د ډیویزیبل پوز نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زمون سره کمیټمنټ دی. هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ راکړي. وار او ټرر کې تقریبا 2 ارب 61 کروڑ روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې کې زمونږ د مرکز نه جیسټ 72 ارب روپۍ شارټفال.
خو له کوهستانه د مسلم لیگ نون د صوبای اسمبلی غړی عبدالستار خان بیا وایي چې مرکزی حکومت صوبې ته پیسې ورکړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلو نااهلیو له وجې له تیرو 3 کلونو راهیسې د پرمختیایي بودیجې په خرڅولو کې پاتې راغلی دی. د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د شری ناروغۍ خورېدو له وجې 4 ماشومان مړه شوي دي. ځایي خلکو نن مشال رډیو ته وویل ناروغي 4 ورځې وړاندې په تحصیل دوسلی کې خوره شوې وه. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی نن مشال رډیو ته وویل سیمې ته یې روغتیایي ډلې لیږلې دي او هغوی به هلته د شری پر ضد ماشومانو ته واکسین ورکوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. سردار سورن سنگ وسوالو تیره اونۍ په بونیر کې وژلی و چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. خو وروسته د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان په پېښور کې ځینې کسان میډیا ته وړاندې کړ او دعوه یې وکړه چې دوی ته د سردار سورن سنگ د وژلو لپاره بلدیو کمار 10 لکه روپۍ ورکړې وې. د قانون له مخې به اوس بلدیو کمار د اقلیتونو پر چوکۍ د صوبایي اسمبلۍ غړی جوړیږي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې د سورن سنگ وروسته زیاتې رایې ترلاسه کړې وې. خو د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبایي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل دوی به د بلدیو کمار د غړي د جوړېدو د مخنیوي لپاره عدالت ته ځي. د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د خویدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د ځایي خلکو تر مخه په سیمه کې مخرانی او ګوګانۍ داسې علاقې دي چېرته چې ځمکه له خپله اصلي ځای نه خویدلې ده. د ګوګانۍ سیمې اوسیدونکي ګلربي مشال رډیو ته وایي د ځمکې د خویدو د خطر له کبله دوی مجبور شوي چې له کورونو اووسي.
کار شروع دی او ډېر زیات لایټنګ روان دی او دینه مکمل 20 گز فیصلی بنی مارکیټونه دي او کورونه دي هغوی د پاره ډېرې د ویرې خطره دی او بل پاره چې کوم شاته سلایډنګ روان دی هغه خو بس هغه مکمل سره ولاړو ټول مخنی کلی به تباه کېدو شو.
د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي د ځمکې د لاندې تلو له وجې د سدۍ او پاړچینار ته تلونکې مرکزي لار هم تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکوکه کسان د یوې آسټرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولی دي. کیترین جین ولسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره په کشیدکاری او نورو لاسي کارونو کې مرستې کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د کیترین ولسن د تښتولو پیښه له مخکې پلان شوې وه. نوموړې زیاتوي ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په پیښه کې د دې سازمان ځینې کارکوونکي هم لاس لري خو دوی هڅه کوي چې پوره معلومات ترلاسه کړي او د ښځه راخوشي کړي. پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمي چاودنه کې 18 کسان وژل شول او د 15 زیات ژوبل شول. دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پریشیاګان پیاده خادمی زیارت تزی. چارواکی وایي په پیښه کې 18 کسان په نښه شوي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې خو په عراق کې زیاتره د داسې پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د ایران رسنۍ وایي د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اصلاح پالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکو په پارلمان کې پر 80 نافیصله شوو چوکو د جمعې په ورځ رای اچونه وشوه. فارس خبري اجانس وایي ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو 33 محافظه کارو 21 او آزاد امیدوارو 14 چوکۍ ګټلې دي.
خبرینم د فرخنده اسد نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باور د پاکستان د پارلیمان د خارجه امور کمیټي وایي باور لري چې د امریکا لخوا پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو ورکولو معامله به هواره شي، خو یو کارپو بیا وایي که داسې ونه شو نو اثر به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم وي.
د پاکستان امریکې په تعلقات باندې بالکل اثر کیږي، په افغانستان په حالاتو باندې د اثر راتلی شي. پاکستان کې چې کوم د امریکې مخالف آوازونه دي هغې ته به تقویت ملو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې مرکز د دوی صوبې ته د مالی فنډونو په مد کې خپل حق نه دی ورکړی. د هزاري ډیویژن په ډونګا ګلی کې پر ناوخته نامعلومه کسانو یوه جینۍ سره د جنسي تیرې زیاتې کولو وروسته یې وژلې ده.
لکونه او کروڼه ډالر د هر کال د ښځو او د ماشومانو د حقوقو دپاره او د ادر کلینګ او د ریپ او د اویرنس په هکله باندې چې دي دا پیسې راځي پاکستان ته، د دې اثر په معاشره باندې چې کوم دی نو هغه نه ښکاري.
په مومندو کې د حکومت لخوا ځینې سکولونو ته وړیا کتابونه لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي.
زمونږ د یو میچ نه دی راغلی او چینل سیس نه دی راغلی او مونږ یو یو کتاب ته اته 10 کسان راغونډ شوي وو چې هوموورک راکړي، بس هغې بیا یو یو نشو کولی کور کې.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د پاکستان د پارلیمان د خارجه امورو کمیټې مشر وایي باور لري چې پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو د امریکا لخوا د امداد ورکولو معامله به هواره شي. د امریکا د کانګرس لخوا د امداد ودرول شوی دی. هلته ځینې کارپوهان وایي که دې لړ کې څه پرمختګ ونه شو نو ورسره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې هم خرابېدای شي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو کمیټې مشر وایي باور لري چې د F-16 جنگي الوتکو په لړ کې د امریکې لخوا د امداد ورکولو معامله به هواره شي. یاد دي وي چې تېره ورځ د امریکایي کانګرس احکاماتو په رڼا کې پاکستان ته F-16 جنگي الوتکې د اخیستو په مد کې ورکوونکي امداد ودرول شوی وو. د پاکستان د پارلمان د خارجه امورو د کمیټې مشر سردار اویس احمد خان لغاري مشال ریډیو ته وویل چې د امریکې انتظامیې سره د پاکستان ښه تعلقات دي، دا مسله به هواره شي او دې کې ورته څه مشکل نه ښکاري.
ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہمارے ٹھیک تعلقات ہیں اور امریکی ایڈمنسٹریشن
دا پوینا دا امریکی انتظامیہ سره زمو تعلقات دی او دا امریکی انتظامیہ ته د ډیری رخنده زده چې د البته کو د پاکستان هوایی ځواک لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څومره مهم کردار دی. سره زیات پورې اعتماد یم چې د امریکی انتظامیہ به خپله د کانګرس او پارلماني غړي به قیل کړي چې دا امداد ورکول پکار دی.
حضرات او خواتین او حضرات کو کنوینس کر سکے گی کہ یہ ہونا چاہیے.
یاد دیوشی لدی مخی تیرہ میاشت امریکی سینٹ پاکستان تا دے ایف سکسٹین اتا جنگی البتکو دا خرسولو منظوری ورکڑی وا. دا کارپوہان پوینا دی لڑکی زینی خندونا وو چی پکی دا ہند لخوا ہم اعتراضات مخی تراغلی بو. ہم دی لڑکی دا دفاعی چارو کارپو پخوانے بریگیڈیئر صاد محمد خان وائی چی دا امریکی سینٹ او پارلیمان کی پاکستان مخالف خلق ڈیر دی. خود امریکی انتظامیہ بغواڑی چی دا امداد ورکڑی شی او دا پاکستان او افغانستان لپاره دا امریکی خاص استازی ہم ویلی وو چی دا امریکی په مفادو کې د امداد ورکړی شي. د ده په وینا که څه پرمختګ دې لړکې ونشي نو دواړو ملکونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکارېدی شي.
دا به د پاکستان امریکې په تعلقات باندې بالکل اثر کېږي، د افغانستان په حالاتو باندې به د اثر راتلی شي. پاکستان کې چې کوم د امریکې مخالف دغه دي اوازونه دي هغې ته به تقویت ملو شي. دا چې فوج کې کوم د امریکې مخالف کوم یو دغه دی تاثر دی هغې به سوتي هغې ته به تقویت ملو شي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر رسول بخش رئیس وای چې د امریکای انتظامیه به ضرور مداخلت کوي او پینټاګان به هم د امریکای ولسمشر سره مشورت کوي چې دا جنگي الوتکې د پاکستان صلاحیت او سلامتی لپاره ضروری دي.
هم یې دیکھا کہ ہندوستان کی وہاں پہ لابی کافی کام کرتی رہی ہے پاکستان.
دی وای موږ دا وکتل چې د ہندوستان لابی هلته کافی کار دی لړکی وکړو او هم داسې لګي چې اغه دا امداد ودرولو کې کامیاب شول. زموږ د حکومت او د امریکای انتظامیه چې کم دواړه خې تفاهم دی هغه هم دا دی چې دا کار د وشي او کم رعایت چې سرحد پورې به د امریکی حکومت ورکوي نو هغه به ورکوي، خو انتظامیه صرف تجویزونه ورکولی شي او کم حتمی منظوري وي نو هغه کانګرس ورکوي. نو دا اوس یو ډیر لوی خنډ دی او اوس په کتل وی چې زموږ سفارتکاري او سیاسي تعلقات کم حد پورې کار کولی شي.
یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری سفارتکاری اور سیاسی تعلقات کس حد تک کام آ سکتے ہیں.
ترا پورن ترمخه چې اته ایف 16 جنگی البتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ڈالر دی چې پکې درې سلویخ کروڑ ڈالر به امریکی حکومت لخوا ورکول وو او نور اویش کروڑ ڈالر به پاکستان لخپل ورکول وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې مرکز دوی ته د مالی فنډونو په مت کې خپل حق نه دی ورکړی او د صوبایي چارواکو په خبره د دوی یوازې دواره به یو شپېته کروڑه روپۍ د ترهګرۍ ضد جنگ په لړ کې مرکز ته پاتې دي. خو د مسلم لیګ نواز ډلې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي وایي چې د یو خاص فارمولې لاندې هر کال مرکزي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته خپل حقونه ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
مظفر سید چې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر دی مشال لیډو ته ویل چې د روان مالی کال 2014 ولسم بجټ تیاریانې روانې دي، خو د مرکز لخوا دوی سره د لړکې هیڅ مالی مرستې نه دي شوې او په خصوصي توګه کم چې د دې صوبې خپل حق دی او مرکزی حکومت سره په خپل منلې هم دي هغې کې هم څه خاص پیسې صوبای حکومت ته نه دي ورکړې. مظفر سید زیاته کړه چې د بجلی، د اوبو، د ترهګرۍ په ضد جنگ او دغه شان د ډیویزیبل پول نه چې د خیبر پختونخوا کومه برخه جوړیږي هغې کې اوس هم خوشا 2 ارب روپۍ مرکز ته زموږ پور دی او نه دی را کړی.
مرکز چې زمون سره د ډیویزیبل پول نه 281 ارب روپۍ دا سالانه د هغې زمون سره کمیټمنټ دی او په هغې کې هغې موږ ته 198 ارب روپۍ را کړي. فوار او ټیرر کې تقریبا 2 ارب 61 کروڑ روپۍ زمونږ هغوی ته اوس پاتې. زه چې دا ټوټل تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې زمونږ د مرکز نه ګیسټ 72 ارب روپۍ شاکپال.
نوموړي زیاته کړه کچره د مرکز لخوا صوبایي حکومت ته خپل دغه حق ملو نه شو نو یېره څرګنده کړه چې راتلونکي بجټ د خسارې وي او نه به پرمختیایي کارونه سرته ورسي.
نو دا خو ظاهره خبره ده چې مرکز پیسې ورنه کړي نو بجټ به ظاهره خبره ده چې په خساره کې دي. زمونږ څومره چې پروجیکټس دي څومره منصوبې چې دي نو هغه چې مرکز فنډینګ وکړو هغه ونه کړو
بلخو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کوهستان نه د صوبایي اسمبلۍ غړی عبدالستار خان مشال لیډو ته وویل چې د مرکز لخوا یو خاص فارمولې لاندې هر کال خپله برخه پښتونخوا ته ملاویږي، خو له صوبایي حکومت په هغې لګولو کې ناکامه شوې دي.
تیر کال کا ډیولپمنټ پلان افغانستان ٹوٹل تمام سیکٹر میں ہمارے صوبے کا ضائع
د تیرو دریو کالو راسی زمونگ پر مختائی بجٹ مکمل ضائع شوی دے تردے چ دھاگے ٹنڈرے ہم ندی شوی ہر کال زمونگ بجٹ ضائع کی گی ندی ذمہ وار با سوک ہوئی دو ہزار دیالسم سولسم پنجلسم اور اوان کال کے ہم یہ وغٹا منصوبہ ہم پخیبر پختونخوا کے ندا شوی ندا خبر رشتہ ندا جگنی مرکز نہ فنڈ نہ ملاوے گی دیو فارمولی لاندے پختونخوا تخپل حق ملاوے گی بجٹ کے ہم ہر کال ددی صوبے خپل برخا دا غم ملاوے گی خو کو صوبائی حکومت نش خرچ کولے ندا زمونگ خپل نالقی دا دیکھ مرکز قصور نشته دی د پاملدا چې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې مرکز دوی سره دروان کال په فروری کې د بجلی په مت کې د اویا ارب روپو بقایجاتو ورکولو لوس کړو خو له هغه هم لا تر اوسه دوی ته نه دی ورکړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني حیثیت ټاکلو کډوالو واپس پریکړه به ډېر زر وکړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوي پیغام کې راغلی چې د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر د وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره په ملاقاتونو کې په قبایلي سیمو خبرې کړي. په دې موقع ولسمشر هوډ څرګند کړی چې په وزیرستان کې ضرب عضب پوځي عملیات به د وسلوالو تر ختمولو پورې جاری وساتي. نور تفصیل در رابع اکرم خان ناورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وزیر اعظم نواز شریف سره تېره ورځ ملاقات کړی دی او د قبایلي سیمو په امور او امنیت د کډوالو واپسې په اړه خبرې اترې کړي دي. په دې ملاقات کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د فاټا د مستقبل فیصله به د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق کیږي. وزیر اعظم وویل چې د قبایلو د خپلو کورونو او د علاقو نه هجرت او قربانیانې به نه ضایع کیږي او ویویل چې دا د هغه ویژن دی چې د فاټا اولس به د ملک د نورو برخو اولس غوندې معیاري ژوند تېروي. بلخوا صدر ممنون حسین سره هم د خیبر پختونخوا گورنر ملاقات کړی دی. په دې موقع دواړو مشرانو ترمنځ د فاټا په چارو خبرې اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا گورنر په دې موقع صدر د فاټا د مسلو نه خبر کړو. صدر ممنون حسین په دې موقع وینا و چې اپریشن سربې اصل کامیابی سر روان دی او تر اخرنی وسلوال خاتمه پورې به سربې اصل اپریشن جاری وي. صدر دا هم وویل چې حکومت عزم لري چې روان ترقیاتي کارونه مکملېدو پورې قبایلي سیمې د ملک د نورو برخو په شان کړي. صدر ممنون حسین په وینا چې په قبایلي سیمو کې بنیادي ډانچه به بیا جوړول کېږي او د علاقې د اولس ژوند په معمول راوستو لپاره به اقتصادی مراد ورکړی کیږي.
مشال ریډیو تاسو اوري. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د خپل مشیر سورن سنگ په وژنه تورن بلدی کومار با په صوبایي اسمبلی کې پرېنږدي. د الیکشن کمیشن د ریکارډ له مخې د پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړي بلدی کومار په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی او د انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې بلدی کومار با د صوبایي اسمبلی غړي جوړیږي. خو تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې وزیر اعلی وویل هڅه کوي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی غړي جوړ نشي. د په خبره ځکه چې بلدیو کمار د سورن سنگ د وژنې په پیښه کې تورن دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دغه لړکې به دوی عدالت ته ځي او د دې خبرې مخه به نیسي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی غړی منتخب نشي. داسې یو مجرم چې هغه د اسمبلی یو غړی وژلی وي او هغه دې په اسمبلی کې کینی نو دا به زموږ ټولو لپاره یو حیرانوونکی خبره وي. تر څو چې په عدالت کې د هغه کیس انجام ته نه وي رسیدلی نو په یو صورت کې به تحریک انصاف هغه خپل غړی نه مني. د ګل په ورځ به موږ دې لړکي عدالت ته ځو چې الیکشن کمیشن د هغه د غړیتوب نوټیفیکیشن جاری نه کړي. هغه خپل جرم منلی هم دی نو یو سړی چې خپل جرم تسلیموي نو موږ له د هغه په ضد ودرېدل پکار دي. د یادونې وړ ده چې د وزیر اعلی پرویز خټک د سلاحکار سورن سنگ د وژنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی وه خو د ملاکنډ ډیویژن د پولیسو مشر آزاد خان د سورن سنگ د وژنې درې ورځې وروستو په پېښور کې د هغه په وژنه کې نیول شوي ځینې ککړ کسان رسنیو ته ښودلي وو او نوموړي ویلي وو چې دغه کسانو ته بلدی کمار لس لکه روپۍ ورکړې وې چې سورن سنگ ووژني او پخپله د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شي. د اسمبلی په غونډه کې تیر مازدیګر حکومتي وزیر شاه پرمان وویل بلیو کمار د تحریک انصاف لخوا د الیکشن کمیشن په ریکارډ کې په سورن سنگ پسې په دویم نمبر دی. خو د پاکستان د مسلم لیگ نون پارلیماني مشر سردار اورنګزیب نالوټا وویل په کار د الیکشن کمیشن اوس په خپل دغه قانون کې بدلون وکړي. الیکشن کمیشن ته زمونږ د تجویز لیږدول پکار دی. کچیرې دې تګلاره کې بدلون ونه شو نو په دا ډول به خو ډېر د بلدیاتو د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ ممبران د ممبر جوړېدلو لپاره یو بل ووژني. د اسمبلۍ په غونډه کې د اعلی وزیر سلاکار سورن سنگ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې شوې او وزیر اعلی پرویز خټک وویل صوبایي حکومت به د سورن سنگ د دوه ماشومانو او د هغه د کورنۍ د نورو خلکو پالنه کوي او هغوی ته به د اوسېدلو لپاره صوبایي حکومت کور هم ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره افغان چارواکي وایي چې د زیارت پر ورځ په علي شیر ولسوالۍ کې د ډرون په یو برید کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې ویاند وایي په برید کې د دوی یو کمانډان سره د دوو ملګرو وژل شوی دی. نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومتي چارواکیو او د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډالې وایون د پخلی په مطابق بې اوبازه امریکایي جازونو د شپږم په ورځ د افغانستان په ولسوالۍ علي شیر کښې یو ګاډی په نقشه کړه چې په نتیجې کښې یې په ګاډي کښې سواره درې کسان په هغه ځای ووژل شول. د دغې پېښې په باره کښې مې چې د افغانستان خوست صوبې د ګورنر مبارز محمد زدران سره تماس ونیو هغوی د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا معلومه نه ده چې وژلي کسان څوک او د کومې سیمې سره تعلق لري.
دومره اطلاع شوې ده چې په دا منطقه کښې د پیلوټ طیارې په یوه سره چا موټر نه برید کړی ده محلي کچه چې هوګۍ ورته وایي. خو تر اوسه پېره دا معلومه نه ده چې دا څوک دي دغه درې نفره، آیا تحریک طالبان ده بل څوک دي. خو دومره فقط راپور رسولی ده چې برید شوی ده او درې نفر یې منځل وړي.
په بل پلو د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډالې د قرب امیر قاری سیف الله مسعود هم د دغې پېښې پخلای کړی او مشال ریډیو ته یې دا هم وښولی دي چې په وژلي کسانو کښې د دغې ډالې د افغانستان د شیرنو ببرک تڼې او د ځزي میندان کمانډر ګل جمال چې کوم د ننګیالي وزیر په نومه هه پېژندل شه سره د یو بل کمانډر یار محمد او د دوی د بدرګې کس هم وژلی شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې دوسلی تحصیل خلک وایي سیمه کې د شری ناروغي خوره شوې او تر دې دمه یې څلور ماشومان مړه کړي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې د صحت ټیمونه واستول شي. دوی وایي یو شمېر ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي خو د بیان یو ډاکټران د نشت برابر دي. هلته بیا د صحت محکمه وایي چې یادی سیمې ته یې د صحت ټیمونه روان کړي دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن تحصیل دوسلی اوسیدونکي وایي سیمه کې شری ناروغي په ماشومانو کې خوره شوې چې ګڼ شمېر ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې د غلطه شری ناروغي نه څلور ماشومان هم مړه شوي چې عمرونه یې د دوو نه پنځه کالونو پورې ول. دوی غوښتنه کړې چې زر دې ورته ټیمونه واستوي چې دغه ناروغي په خواوشا کې خوره نه شي. شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی یو مشر تیلادار د سیمې نه د ټلیفون د لارې مشال ته وویل ملک سردراز وایي د غلطه د صحت سهولتونو کمی ده. او دوی ته د هنګامي ټیمونه واستوي. یو بل مشر سلادار وای نه دغلتا د یاد ناروغي واکسین او نه هم د صحت نور سهولتونه موجود دي چې دوی ناروغان نورو سیمو ته په وړلو کې هم ډېر مشکل لري. د شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل څنګه چې ورته معلومه شوه د شپې یې صحت محکمې مشرانو ته هدایت کړي او یاد سیمه ته به نن ټیمونه ورسوي. د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن هم مشال ته وویل سهار وختي یې ټیمونه روان کړي او ټوله سیمه کې به په ماشومانو کې د شیری ناروغۍ پر ضد واکسین کوي.
پی ایس ایف ته ماشوم د مو سره په ټلیفون خبرې وکړي. پی ایس ایف ته نه موږ خپله دوسري نه انفارمیشن ملاوي. د بله ورځ 3590 کسان یې کړي وي که نه نن بیا په 7:30 بجې باندې ټیم مې ولرلو په شې درې ایتیایي ټیکنیشن د بانی نه او دوه آز کې لوکل امیس خپل دي دین مماد او سلامات او ګاډا انٹری کلیئرنس میں بتاؤ خطرہ پرین محسن کے کنٹرول روم نہ پکیما ایریا سے کیس آئیڈینٹیفائی شبہ دا آدھے ٹولہ کارڈن آف کی آہا ایرد گیر سراؤنڈنگ ایریا سے بے ٹول ہو گئی دینا لرے چیز ریموٹ ہو گئی کہ کیس میں شرہ پوشوا آئیر یہ بات آور گئی.
دا سیمے خلق وقتا نکڑی چہ سیمہ کے دے دا شیری واکسین ترسنگ دا صحت نور و سہولتونو برابر اولو باندے ہم دولت توجہ ورکڑی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د هزارې ډیویژن په ډونګاګلې کې پر ناوخته نامعلومه کسانو یوه 45 کلنه جینۍ د جنسي تېری وروسته ژوندۍ سوځولې ده. پولیس وایي پلټنې یې شروع کړې دي او تر اوسه یې شپږ کسان د شک په بنیاد نیولې دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا پیښه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي ښیي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
د ابټ آباد د پولیس مشر ڈی پی او خرم رشید مشال لیڑو ته ویل چې دا پیخه د نتیاګلې نوړاندې مکول سیمه کې یو مقامی 45 کلن جنې سره شوې ده چې د کور غړو وایي چې د شپې کوره ناوخته وته وه او بیا یې دوی ته پته نه ولګېدلې. دوی وایي چې مکول سیمه کې دغلته کې په یو سوځېدلې ګاډ کې د دې سوځېدلې مړې دوی موندلې وو چې د سوځولو وړاندې ور لاسونه خپې هم تړلې وو.
مکول گاؤں ہے جی نچا گلی سے آگے، یہاں پہ ایک گاڑی میں جلی ہوئی لاش ہمیں ملی تھی، تو وہ خیر لوکیٹ ہو گئی، لوکل لڑکی ہے.
مکول کلے دے نتیا گلے نوڑان دے دلتا گاڑ کی ددی جنہیں سوز دل منڈ دی مندر وہ دایو مقامی امبرن نمی جنہیں وا دپ لٹن لپارا زنی کسان اشار کڑی دی چپ کے دس وزی دل گاڑی مالک ہم شامل دے او دی لڑکے دہر اڑخا پلٹنے روانے دی دا وجل شوی جنہیں کور والا پڑیر غم دی نو دا ہوئی دا کور یا وڑی ہم لا پولیس تا حصہ ندی ویلے زکا چھے دا یو دیر غٹ غم دی او دیر ظلم شوی دی بس دوم رے ویلی دی کہ پلار یا پکراچے کے روزگار کوی او دا شپی دا کور وطے وا او بیا دوی تا پتا ندلگی دلی دا فارنزک او ڈی این اے ٹیسٹونو وروسته با پلټنې نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او تر هغې مخکې سویل د وخت نه وړاندې دي. بلخوا په پښتونخوا کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر قمر نسیم مشال لیډو ته وویل چې دا د حکومت امنیتي ادارو هم ناکامي ده او چې کوم تنظیمونه د ماشومانو او زنانو د ښېګړو حقونو لپاره کار کوي د هغوی هم خو په خصوصي توګه د مذهبي ګوندونو چې د دوی په وینا هم په دغه سیمه کې تېره ورځ د فحاشۍ په ضد احتجاجونه هم کړي وو.
ډالر د هر کال د خزو او د ماشومانو او د زنانو د حقوقو د پاره او د اور کلی نو د ری فوارې د اویرنس په حق لبانې جدید دا دا پیسې راځي پاکستان ته د دې اثر په معاشره باندې چې کوم دی نو هغه نښ ښکاري چې په کومه علاقه کې دا ریپ شوی دی د جنس وژل شوی دی په دې علاقه کې نن نه یو څو ورځې مخکې د جماعت اسلامي او نور چې کوم مذهبي جماعتونو دي نو دوی د فحاشۍ خلاف په ټولنو باندې راوتلي وو خو موږ نه ګورو چې دې خلکو ته دا لور چې کومه دا دا چې سوځېدلې شوی ده او ریپ کړې ده دا آیا دا د پاکستان د ځمکې لور نه وه دې باندې نه سیول سوسایټي اواز اوچتوي نه مذهبي تنظیمونه مخکې راځي.
نوموړی وویل چې تېرو شپږو میاشتو کې دا ظلم او بربریت داسې پیښو کې په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیاتوالی شوی دی او تر ننه یوازې پېښور ګیر چاپېر سیمو کې خوشا اتلس داسې ماشومانو هلکانو جنکو مړې موندلې شوي تر جنسي تېرې وروسته ترې د بزن بېلابېل اعضا کټ کړې شوي یا ترې ګردې ویستلې شوي دي او باید حکومت مذهبي ګوندونه او د خیر ښېګڼې تنظیمونه د دې مخنیوي لپاره خپل کردار په ښه ډول ولوبوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو اوري اوس په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. د فرخندا اسد نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشروعي باور لري د امریکا لخوا د F-16 جنگي الوتکو لپاره د امداد مسله بحل شي. د کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وایي دوی له امریکا انتظامی سره په دې لړ کې خبرې هم کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه د 2.1 ارب روپو د پور غوښتنه کړې ده. د صوبې د خزانې وزیر وایي که دا پیسې ورنکړل شي نو ښایي د راتلونکي مالي کال صوبایي بجټ په خسارې سره مخامخ شي. د شمالي وزیرستان خلک وایي په سیمه کې د شری ناروغۍ خورېدو له وجې 4 ماشومان مړه شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي سیمې ته یې روغتیايي ډلې لیږلې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د خوېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ځمکې لاندې تلو له وجې سدې او پاړه چینار ته تلونکي مرکزي لار هم تړل شوې ده. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکوک کسان د آسټرالیا د یوې ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزي په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره مرستې کوي. چارواکي وایي د کیترین ویلسن د تښتولو پیښه له مخکې پلان شوې وه. ایرانی میډیا وایي د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اصلاح پالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکو په پارلمان کې په 80 نه فیصله شوو د جمعې په ورځ رای اچونه شوې وه. ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو ته ټول زیات سیټونه ګټلي دي. پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمي چاودنه کې 12 کسان وژل شول او د 15 زیات ژوبل شول. دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پرې شیعهګان پیاده خادمیا زیارت ته ځي. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون وایي که ورنه وغوښتل شي د ایران د کنګل شوو پنګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي.
لن خبرونه د فرخنده اسد نواری د لوسو په اسلام آباد کې د رابی اکرم خان نوارو چې پاکستان سنن وسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې دي کې پاناما اسنادو معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دی. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا له معلومیږي. خو قومي احتساب بیورو خاموشۍ سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقاتو لپاره عملي اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکې لیکي د قومي احتساب بیورو وجود کال 1999 کې هغه وخت مخې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پورې رسېدلی دی. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یوه خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري، دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي، اقتصادي ترهګرۍ او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 4 ارب ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي. خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړولو لپاره ضروري ده چې دا اداره نوره هم با اختیاره جوړه کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاده کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروفه دي. که دا با اختیاره جوړه کړی شي نو بیا د پاناما اسنادو غوندې معاملو لپاره د عدالتي کمیشن او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت به نه وي. دې لړکې حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازۍ په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. خو د درغلیو په موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخیستونکي افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امورو وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو 9 کروڑ روپۍ خرچ کړي دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فنډ نه خرچ کړی شوی دی، خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي ماضي کې هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو، خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غوندې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کانال په منصوبې کار د روان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړې ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 45% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي، د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بې یقینۍ صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي، 45% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 45% د صوبې نه میلاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخیر کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول غواړي نو د دې په هرې مرحلې به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
این بی سی ویبپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ویبپاڼه لیکي، هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به د لیزر ټیکنالوژۍ دیوالونه ودروي او مقصد یې دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیول شي. بلخوا یوې څیړنیزې ادارې په افغانستان کې په دې وروستیو کې مهمو واقعاتو په اړه لیکنه کړې او وایي چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې ده. د مقالې ځینې نورې برخې درته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي، د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یوه ده چې تر ټولو زیاته پوځي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د 2 نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورټ له مخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ادرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداری ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخوا سټریټفورډ کامنټري څیړنیزه اداره لیکي، په افغانستان کې په تیرو 4 اونو کې 4 مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 1400 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12مه د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19مه په کابل سانمرګي برید کې 45 کسان ووژل شول. دریمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25مه د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلۍ ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28مه د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي، دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي، چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو صلاح شوي دي. دا له هغې وروسته ده چې د کابل د وروستي برید پسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوي دي. د لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د چین او پاکستان چارواکو ویلي دي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات په لړ کې له افغانستان سره نږدې همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې کابل د سولې بهیر په برخه کې نور د اسلام آباد د مرستو تمه نه لري. د چین او پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د همکاري کولو دا اعلان لا وروسته مخې ته راغی چې د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ملاقات وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې دواړو مشرانو د چین او پاکستان اړیکو د سیمې او نړیوال پرمختګ او د افغانستان په موجوده حالاتو خبرې وکړې. سرتاج عزیز دا مهال د ایشیایي هیوادونو ترمنځ د رابطې او اعتماد سازۍ د اقداماتو په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په پنځمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په دوره دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چین او پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په برخه کې په نږدې همکاري کولو صلاح شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د کابل د وروستیو برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي. روسپانه لیکي پاکستان تر اوسه په رسمي توګه د ولسمشر اشرف غني څرګندونو ته ځواب نه دی ویلي. په اسلام آباد کې چارواکو ویلي دي پاکستان به له افغان حکومت سره د الفاظو په جنګ کې نه ورګډېږي، ځکه چې د حالات به د هغو خلکو لاسونه لا مضبوطه کړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه غواړي. روسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د ژمنو یادونه کړې، د چین د بهرنیو چارو وزیر د وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان عملیات ستایلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور د پروژو د عملي کولو په برخه کې په پرمختګ د اطمینان څرګندونه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي چې دواړه مشران په دې صلاح شوي دي چې کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور به د سیمې حالات بدل کړي او د دې نه به یوازې چین او پاکستان ته نه بلکې ټولې سیمې ته ګټې ورسیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
مشال ریډیو دا سوره د افغانستان په کندز کې په یو روغتون د امریکایي ځواکونو د برید له کبله ځپل شوې کورنۍ وایي دوی ته د انصاف ورکړل شي. دوی وایي په دې خفه دي چې د هغه برید کوونکي ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. دا لا غرسته ده چې د امریکا حکومت په دې اړه خپل تازه رپورټ خپور کړي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون لسوي برید ژوندۍ پاتې شوي او د وژل سوو کسانو کورنیو غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړل سي. دوی په دې ډیر خفه دي چې د هغه برید کوونکو امریکایي ځواکونو غړو ته به د مجرمانو په توګه سزاګانې نه ورکول کیږي. زبیولا نیازی د دې روغتون یو کارکوونکی و او د پدې برید کې خپل کیڼ لاس، یو سترګه او د ښي لاس یو ګوته له لاسه ورکړې ده. زبیولا نیازی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې هغه برید د بخښلو نه و او دوی په دې اړه انصاف غواړي. نوموړي ویلي دوی فکر کوي چې د دې برید پر کوونکو باید په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د امریکا لخوا انتظامی سزاګانې و دوی ته د منلو وړ نه دي. زبیولا نیازی ویلي کچیري پر دې کسانو په افغانستان کې مقدمه وچلول سي او د اغیزمنسو کورنیو په وړاندې سزاګانې ورکړل سي نو شای دوی مطمئن سي. اجانس لیکي 25 کلن زبیولا نیازی څو ځله په روغتون کې داخل کړل شوی دی او اوس د هند ویزې ته په انتظار دی او په هند کې به د بیپولي ډاکټرانو لخوا د هغه نور علاج کیږي. خالد احمد د دې روغتون یو بل 25 کلن کارکوونکی دی کوم چې په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله اوس خپل شی پښه نسی خوځولی. خالد احمد اجانس ته ویلي چې د دې برید ترسره کوونکي مجرمان دي او باید چې په جیل کې واچول سي او نړیواله ټولنه دې اغیزمنو کورنیو ته د انصاف ورکړه باوري کړي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ناوخته ویل چې هغه هوایی برید یو انساني تیروتنه وه، نو ترسره کوونکو ته به یې د مجرم نه بلکې انتظامی سزاګانې ورکول کیږي. د کندوز ولایت په مرکز کې د بیپولي ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکا په دې هوایی برید کې 240 کسان وژل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن د مارچ میاشتې په پای کې کندوز ته سفر وکړ او هلته یې پر دې برید بخښنه وغوښته.
داو بریوال کاکړ چې تاسو ته د اسوسییټډ پریس یو د مقالې تفصیل وړاندې کول، او سرزو د یو بل رپورټ طرف ته د کورمې په پاړه چمکنۍ کې د ځمکې د خویدو رپورټونه ترلاسه شوي دي. په سیمه کې تر اوسه داسې کوم ځاني زیان خبر نه دی راغلی، خو په ځینو ځایونو کې د ځمکې لاندې تللو له وجې لارې تړل شوي دي. په سیمه کې د ځمکې د خویدو د خطرو له وجې خلک ویرې لري. نور تفصیل د تاریخ اورزی نه اورو.
ځای خلکو تر مخه په سیمه کې مخړانې او ګوګانې داسې علاقې دي چېرته کې ځمکه له خپل اصلي ځای څخه خویدلې ده. د ګوګانې سیمې ګلربي مشال رډیو ته وایي د ځمکې د خویدو د خطر له کبله دوی مجبوره شوي چې له کورونو ووځي.
پنځه ورځې کېږي چې پکې دا کار شروع دی او ډېر زیات لایټنګ روان دی، او دې نه مکمل 20 کس پسلی بنی مارکیټونه دي او کورونه دي، هغوی دپاره ډېر د ویرې خطره دی. او بل دپاره چې کوم شاته سلایډنګ روان دی هغه بس هغه مکمل سره ولاړو ټول مخانه کلی به تباه کېدو سو کورونه.
ګلربي په خبره په ګوګانۍ کې د فصل یو پټی و چې هغه په ځمکه کې شاوخوا لس ګزه ننوتی دی. د سیمې یو بل کس ریاض الله مشال رډیو ته وایي په مخړانۍ کې ځمکه لاندې تللو له وجې سادې او پړه چنار ته تلونکې مرکزي لار تړل شوې ده. دی وایي ځایي خلک د حکومت مرستو ته اړتیا لري.
ګاډی نشي تلای او خلک خپل مدد په خپله کوي. بچي حکومت دی هغه تیونه کې په خپله رپرې کوي او باز او کار ټیکټران هم پکې نشي راتلای. او چونکی د پاسه کاغذ روان دي شاته نه کوم ماغه د سلایډنګ دی هغه روډ برابر کې خلک هغه لاندې بیا خود به خود خپل وګرځي.
په دې اړه انتظامی چارواکي تحصیلدار بشیر احمد مشال لوډیو ته وایي د سره د معلومات نشته چې د پاړجم کني په ځینو علاقو کې ځمکه خویدلې ده. تحصیلدار بشیر احمد وایي دغه خبرې پخلی د کېدو پس به پولیټیکل انتظامیه د سیمې خلکو سره مرسته کوي.
بالکل زی اوس کې دا خبره رسوما وزت نه تور تار شي سره به رډي چوخه او یو ما ایسه مال رډي په وزت دې د مخرانه نو هغه ته هم ته تو په تو دو به مارا ته په مخرانه راشه.
پړه چمکني یو غرایز سیمه ده او ډیر خلک په غرونو کې ژوند کوي. دغه سیمه د منځني کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د دین وړاندې هم د غرونو او ځمکو د خویدو پیخي مخې ته راغلي دي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
په مومندو کې د حکومت لخوا تر دې دمه پرایمري سکولونو ته اکثره او میډل او های سکولونو ته ځینې وړیا کتابونه ورکړل شوي دي. د سکولونو ماشومان وایي چې هغې د تیر کال کتابونه د هغه ملګرو نه اخیستي دي چې نوي کلاسونو ته پاس شوي، خو وایي چې سږ کال ځینې کتابونه د اردو نه انګریزي ژبې ته بدل شوي دي چې له دې سره نشته. د اکثر سکولونو ماشومان وایي چې ورته کتابونه نه دي ملاو شوي. د شانواز ترګزینې تفصیل اورو.
په محمود جنسای کې د سکولونو ماشومان وایي د تعلیمي کال یو میاشتې رشوه ولې هغوی ته ځینې سرکاري کتابونه نه دی ملاو شوي. دغه ماشومان وایي چې هغوی اوریدلي سږ کالی کورس یا نصاب هم بدل شوی دی او د اردو ژبې نه انګریزي ژبې ته اوریدلی دی ولې هغوی هم په روسکري کتابونو کې سبق وایي او دغه کتابونه یې هم د پاس شوي ملګرو نه اخیستلي دي.
حسین الله اتم کې نو ټول راغلي، صرف عملي ساینس نه دی راغلی. د هغوی تقریبا میاشو شوله غلنې ته یو څو پیری لاړل او همدغه حساب له واپس راستون شو. سپت یې نه لګي چې دا وایي ناراضي موږ ته زاړه کتابونه یې سر جی هغې نه راته استادان کار کوي. څلور پنځه چپټر یې پکې وشول یو ځای نوي لانې دي راغلي.
یو بل زده کوونکی وایي چې هغوی ته روزانه د نوي کورس مطابق استادان سبقونه ورخی ولې هغوی نشي کولی چې د کور کار او یخي زده کړې وکړي.
زما نوم محمد ابراهیم دی. ټیټی کې زمونږ د یو میاشت نه دی راغلی او چینل شیس نه دی راغلی او موږ ته نور اتو زاړه کتابونه راغلي دي. موږ یو کتاب ته اته لس کسان راغون شوي وو چې هوموار راکړي، بس هغې بیا یو نشو کولی کور کې. هغه یو کتاب یو کس سره نو نور موږ نشو کولی.
یو بل زده کوونکي د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغوی ته د نوي کال د نصاب نوي کتابونه ورکړی شي.
سبحان الله جی، ناین کې کمیسی یو اهم سبجیکټ دی او هغه تر اوسه پورې موږ ته نه دی راغلی د ګورنمنټ نه، او موږ د درې کتابونه بازار کې اخیستي دي چې هغې ته لس یولس کسان ناست یو. کمیسی موږ ته میډیم په انګلیش کې ده او موږ یې په اردو کې وایو. لکه بس موږ ته لکه نوی کورس لکه نه دی ملاو شوی.
بیا مې د ګورنمنټ های سکول سبحان خوړ د مشر استاد اکبر خان سره خبرې وکړو. نو هغوی وویل چې د کتابونو د کموخت په اړه هغوی د تعلیمي چارواکو سره خبرې کړي، خو لا هم د هغوی دغه ستونزه نه ده هواره کړې.
نو زمونږ سره د کتابونو ډیر زیات لوی کمی دی، په هر یو کلاس کې را سره کمی دی، او دا موږ من ډیر غټه سر په دې غورځي چې دا خو د فاټا سکول دی او په دې بنیاد باندې موږ سره ګیر چاپیره د علاقې سکولونه دي. نو علاقه کې دا بوکس ورکړی شوی دی او موږ ته نشته دی. دا غی غټ اثر په موږ باندې پدی باندې پریوزی چې الکان زمونږ نه علاقو طرف ته روان دي. هغه وی چې دلته غفری بوکس نشته دی، نو په دې وجه باندې موږ دلته بیا څه کوجی ناست یو.
او یاد دی وی چې تیر کال هم د سرکار لړخه وړیا نصابی کتابونه کم راغلی وو چې له وجې دغه ماشومانو خیز زده کړې نه وې کړې. بلخوا د تعلیمي محکمې محمد جنسی په وینا چې هغوی د کم شوي وړیا کتابونو لپاره د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمې ته وینا کړې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو. مشال ریڈیو تاسوره د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکی وای چې د یاد ولایت په خونځیو کې د جنکو شمیر ډیر شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو لسوالو کې سکولونه پرانستل شوي دي، خو د تدریسي امکانات او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې موجودې دي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
د لوګر ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونې او تشویق له لارې په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوی دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري، او له همدې کبله حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي نه دي تړل شوي. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د ښار ښوونځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پوهنې رئیس انجینیر اکبر ستانکزی وایي چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړې او هغوی هڅولي دي چې زمانو پشان لوری هم خوانزیو که شاملی کی.
ریاست معرف دی مشرانو او قومی سپینگیرو سره په هماهنګی باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی، او موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره رامنسجم کړو او د خلکو په منځ کې کار وکړو تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وایي چې د علم او پوهې سره د سیموالو ډیره مینه د دې لامل شوي چې حتی په ناامنو سیمو کې هم ښوونځي ونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې ښوونځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل په آینده کې هم رفیق نشي.
د لوګر د یوې مرکزي لیسې زده کوونکي خپلې اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زما نوم رانی حقمل ده. الحمدلله زموږ د ښوونځي وضعیت ښه ده، استادان هم ښه درس ورکوي، په ساعتو راځي موږ ته. په اساسي توګه زموږ مشکل چې دی یو هم دا ده چې موږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زموږ زیاترې شاګردان دي چې په بیرون کې کښېني په مار کې دي. همدې لپاره زموږ اساسي مشکل چې دی یو دی خپل صنفونه دي چې نه لرو او ځای لږ ده.
د بی بی امینه لیسې وطن ښوونکي وایي چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. په ښوونځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګورئ، موږ یوه داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظه ډېر کمزوري یو. نه تاجر شته، نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. دوادوانی ورده، د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ پکې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه،
او د ټویټر پته ده VOA ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو ته د ملیریا ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ کال د مرکز کابل پر ځای په ننګرهار کې ولمانځل شو. د روغتیا چارواکي وایي چې د غیر وسی د لمانځل لپاره ځکه ننګرهار غوره کړ چې تیر کال په ختیځ زون کې یو او یا فیصد د ملیریا پیښې ثبت شوې دي. نور حال باز محمد عابد راکوي.
د ملاریا په وړاندې د مبارزې دغه نړیوال ورځ د شنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان د عامې روغتیا پر وزیر سربیره پکې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه روغتیایي چارواکو او کارکوونکو، د نړیوالو روغتیایي ادارو استازو، قومي مشرانو، د ولسي جرګې یو شمېر غړو او د ولایتي شورا یو شمېر استازو ګډون کړی و. په دې موقع د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کموال خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د ملاریا نړیواله ورځ د کابل پر ځای په ننګرهار کې ولمانځل شوه. چون د ټول افغانستان یو اویا سلنه پیښې د دغه اوزینې دي، همدارنګه مړینه هم ډېره زیاته ده، چې دا زموږ د اقلیم له وجې نه ده او همدارنګه ځینې نور ستونزې دي. په همدې موقع نن دا ورځ ولمانځل شوه او د پښخانو د توزیع کمپاین رسم پیل شو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د افغانستان د عامه روغتیا له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د ملاریا د منځوړلو لپاره د خطي زون ته پام واړوي.
هیله لرم چې د عامه روغتیا وزارت به د نورو مرستندویو ادارو همکاري په خطي زون کې د ملاریا ناروغۍ د منځوړلو په موخه جدي اقدامات وکړي. خبرې چې تومیدوار نماینده لپاره د کلینیکونو له لارې تپشخانو وشولرو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې په ختی ځون کې به په ټولو هغو سیمو کې پشخانی وویشل شي چې د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي.
د عامه روغتیا وزارت ژمن دی د پشخانو وړیا ویش کمپاین د ملاریا تر ګواښ لاندې ساحو کې پیل کړي، چې دا طریقه په افغانستان کې د ملاریا د کنټرول لپاره تر ټولو ګټوره لاره ده.
د روغتیا چارواکي وایي چې که په کورونو کې خلک له پشخانو څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ د کوټو الماریو ته جالي پردې ولګوي او په خپلو سیمو کې د اوبو څخه ډنډونه وچ کړي، د ملاریا د ناروغۍ له ګواښ څخه به په امان کې پاتې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسې په لواړګي کې د امن په نامه د فوټبال ټورنمنټ پای ته ورسېد. په فاینل لوبه کې پاک شینواري فوټبال لوبډلې فامید لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم لوبغاړي ډېر خوشحاله وو، خو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو میدانونه یې ډېر خراب دي، حکومت یې ورته سم کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د لوبو ځای تنظیم خیبر سپورټس کلب لخوا د خیبر ایجنسۍ په لواړګي کې د امن فوټبال سیالي سرته ورسېده. په دې سیالۍ کې خواوشا څلور دېرش فوټبال ټیمونو برخه اخیستې وه او د پای لوبه یې پاک شینواري فوټبال کلب وګټله او فامید فوټبال کلب ته یې په یو ګول سره ماتې ورکړه. دې لوبې ته په زرګونه خلک راغلي وو. د فوټبال دغې لوبې په مهال ځایي لوبغاړو د پولیټیکل چارواکو د یو سټیډیم جوړولو غوښتنه وکړه. په دې حکله د فوټبال وتلي لوبغاړي اتیک شینواري مشال ریډیو ته وویل
دا ګراوند د گیم قابل نه دی. ټول نه مخکې زموږ ته ګراوند ډېره غټه مسله ده. په دې ګراوند کې فوټبال زده کړه ډېره مشکله ده، چې څوک یې پکې زده کړي. که موږ زده کړې ده پکې یو لږ ډېر مخکې تللي یو پته نشته، قدرتي ټیلنټ باندې به تللي یو. ګراوند ډېر ضروري دی، نو یو اکیډمي ضرورت دی چې موږ ته دا اکیډمي هغه شي. بل دغه ګیمونو په وجه باندې موږ ټول یو بل پیژنو، ډېر ښه امن پکې راځي.
او یو بل لوبغاړي عنایت الله خپل احساسات سداسي شریک کړل.
او موږ ډېر خوشحاله یو، زموږ د ټورنمنټ کې فاینل ته رسېدلی یو او ډېر خوند تر خلک اخلي. ډېر غټ امن راغلی دی ګیم سره. بس موږ خو ارادي ښې لوی دي، خو یو څو خبرو څو شیونو لاسه مونږ کمای شته دی، ګراوند کمای دی مونږ سره. او ډېر شوقیان دي، مخکې همدا ارادي دي چې مخکې لاړ شو، زموږ انټرنیشنل پلیران جوړ شو او زموږ ته مخکې سهولت راشي.
د فوټبال دغه فاینل لوبې په وخت د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود هم موجود وو او دوی د دې سیالۍ ستاینه وکړه او د سټیډیم جوړولو وعده یې وکړه. او وی ویل
زه خو ویم چې دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او زما زړه ډېر زیات خوشحاله دی چې د خلکو ته ګورو، د گیم ته ګورو. او په هغې کې ضروري دا ده انشاءالله چې مونږ مزید دا ګراونډونه ښه کړو. زما خپل زړه چې دا څونه ښکلي کلاړیان دي او دا څونه انټرنیشنل پلیئرز دي، نو مسله دا ده چې دا پکار وچه شوی وو، خو انشاءالله مونږ به خپل کوشش کوو چې دا زر تر زره په څه ناسه طریقې دا د خنه ښه کړو انشاءالله.
پولیټیکل چارواکو په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او دوی لپاره یې د مالی مرستې اعلان هم وکړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سبا د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخنده اسد نه لنډ خبرونه واورو.
د پاکستانی پارلمان د خارجه چارو کمیټې مشر وای باور لري د امریکا لخوا د اف 16 جنگی الوتکو لپاره د امداد مسله بحال شي. د کمیټې مشر سردار اویس احمد لغاری وای دوی له امریکایي انتظامی سره په دې لړ کې خبرې هم کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه د 2.1 ارب روپو د پور غوښتنه کړې ده. د صوبې د خزانه وزیر وای که دا پیسې ورنکړل شي نو ښایي د راتلونکي مالي کال صوبایي بجټ په خسارې سره مخامخ شي. د شمالي وزیرستان خلک وای په سیمه کې د شیری ناروغۍ خورېدو له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای سیمې ته یې روغتیایي ډلې لیږلې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د سردار سورن سنگ د وژنې په تور کې د نیول شوي بلدیو کمار د صوبایي اسمبلۍ د غړي جوړېدو د مخنیوي لپاره به عدالت ته ځي. د کورمې په پاړه چمکنۍ کې 200 کورنۍ د ځمکې د ښویېدو له خطر سره مخامخ شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ځمکې لاندې تلو له وجې صدې او پاړه چینار ته تلونکې مرکزي لار هم تړل شوې ده. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 8 مشکوک کسان د آسټرالیا د یوې ښځې د تښتولو په تور نیولي دي. کیترین جین ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه لري چې له ښځو سره مرستې کوي. چارواکي وایي د کیترین ویلسن د تښتولو پیښه له مخکې پلان شوې وه. ایرانی میډیا وایي د دویم دور پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې اصلاح پالو او منځلارو سیاستوالو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د 290 چوکو په پارلمان کې پر 80 فیصله شوو چوکو د جمعې په ورځ رایاچونه شوې. ابتدایي نتیجې ښایي د ولسمشر حسن روحاني منځلارو اتحادیانو تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. او پولیس چارواکي وایي نن په بغداد کې په یوې موټر بمي چاودنه کې 19 کسان وژل شول او د 15 زیات ژوبل شول. دغه چاودنه په هغه سړک شوې ده چې پرې شیعهګان پیاده خادمیا زیارت ته ورځي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونې مو اوریدلی شئ. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنا سره د ټولو همکارانو اجازت غواړو. خوشحاله اوسئ. د الله پامان.